ایران به راتلونکو نه د افغانستان د وضعیت پاړه سیمایز ناسته جوړه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي دا ناسته د ګاونډیو هیوادونو او نورو سیمایزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ له څون خطو وروسته جوړیږي. اروپای ټولنې د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته 25 میلیونه یورو ورکړي. دا مالی مرسته به د خوړو د نړیوال پروګرام له لارې ولګول شي څو د افغانستان د ځایي خوړو سیستمونه پیاوړي کړي. WFP د دې مرستې هرکلی کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې سږ کال نږدې 30,000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې ارزښت یې 500,000 ډالر دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا د پنجشنبې په ورځ کورنیو رسنیو ته ویلي چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې او بیا دوی هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عربي اماراتو، روسیې او یو شمېر نور هیوادونو ته انار صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته له افغانستان سره ټولې سوداګریزې لارې بندې کړې دي. د چارې نه یوازې دا چې افغان سوداګر بلکې په پاکستان کې هم سوداګر او بزګر ډېر زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون تر سره شوی برید په کلاکو ټکو وغانده او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. والکر تورک پرونو ویل چې دا سی پیخی په جنگی جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبه په ورځ د میانمار په لویدیز کې د راخین په یالات کې پر روغتون هوایی برید وشو چې له امله یې لږ تر لږه 3 کسان وژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. فرانس پریس آژانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې له 2020 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړي او واکې خپل کړی دی، کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي دي. او ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبو لیگ مسابقې دوام وکړي. په دې لیگ کې چنن پیل شو. د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنچیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیانو لوبډلو برخه اخیسته ده.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم اوریدونکو، په د وروستیو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزیو کرنۍ آزموینې پای ته ورسېدې او تازه د خوونکو او زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي پر خپل ځای دوی به د ژمي پر مهال خپل ژمني کورسونه تعقیبوي یا هم خپل ولایتونو ته ځي او په نورو بوختیاو به ځان بوخت ساتي. خدا چې خوونکی په ژمی کې څه کوي، څه ډول بوختیاوې ورته په نظر کې نیول شوی، پر تدریس سربیره د خوونکو د ژوند نور رنگونه څه دي؟ په افغانستان کې تل د خوونکو د ژوند په اړه شکایتونه کیږي. خدا چې ژمی د خوونکو لپاره څه ډول موقع ده، څه ډول کارونه کوي، د خوونکو د ژوند رنگونه څه ډول دي؟ په همدې اړه نن په خبرونه کې در سره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای سي چې اړیکه ونیسئ، خو مخکې تر دې درته د خپل خبرونه دوه درانه میلمانه معرفي کوم. موږ سره په کابل کې یو خوونکی وفي الله عابد میلمه دی او دغه راز په کابل کې یو بل خوونکی ښاغلی نادیه مومندیار. تر اوسه میرمن مومندیار خبرونه ته نه دی یو ځای شوی، وروسته به خبرونه سره راشي. استاد عابد وصل دی له استډیو سره. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د خوونکي پر رنگ لمونږ سره د ژوند پر رنگ مونږ سره نظر شریک کړئ، د استډیو د تماس شمیره درته اعلانومه. کولای سي چې اړیکه ونیسئ او مونږ سره د خوونکو د ژوند په اړه خبرې وکړئ. استډیو سره د تماس شمیره ده 00 40 22 12 25 0. راځئ چې له ښاغلي عابد سره خپلې خبرې پیل کړو. عابد صاحب، ستړي مشئ، نن سبا ژمنې رخصتۍ پیل شولې او خوونکې زده کوونکې به تقریبا په درې میاشتې رخصتۍ باندې زی. اما د خوونکې د ژوند په اړه کلک زره تمرکز وکړو. معمولا د دوی د ژوند یادونه چې کله کېږي په افغانستان کې نور سره ترڅنګ د ستونزو اقتصادي مشکلاتو یادونه هم کېږي. څه دی د خوونکې ژوند په افغانستان کې؟ څه ډول دی له اقتصادي پلوه، له ټولنیز پلوه، او په ژمي کې د دوی لپاره بوختیاوې څه شی دي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب الدین صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریمیکس سلامونه او درنښت. په دې لاره چې ټول جوړ وروغوي د افغانستان له کڅوړنګ چې تاسو وویلې او استادانه په اون استادان بل په خصوص هغه استادان چې افغانستان کې ژوند کوي او تدریس چارې په مخ وي، زیات مشکلات لري واقعا. استاد په ټول دومره وخت کې چې افغانستان کې تدریس شروع شوی دی او معرف وعده کړې ده، نو استاد ته چندان توجه نه ده شوې. استاد ژوند د ستونزو سره مخ دی. تر ټولو اهمه ستونزه د استاد اقتصادي مشکلات دي. استادان ته په مکتبو کې چې تدریس کوي دوی ته په کافي اندازه حق و زمان نه ورکول کېږي، او دا حق و زمان کومه حق و زمان چې دوی ته ورکول کېږي د دوی د امرار معیشت لپاره کافی نه ده. دوی خپلې ستونزې نشي حل کولی. نو څنګه کېدای شي چې استاد کم معاش باندې کار وکړي او دا یو شمېر ستونزې ولري؟ څنګه او په کور کې کورنۍ کې مشکلات ولري، اولادونه یې همدارنګه اقتصادي ستونزې ولري، نو کوم آرامش چې دای لري نو نشي کولی چې دی خپل ژوند سرته ورسوي.
بله، او خوونکې چې دی په ټولنه کې مقام ډیر لوړ دی، ځکه همدغه خوونکې دي چې د ټولنې کدرونه روزي. د ټولنې ډاکټر، انجینیر، عالم، پروفیسور، دا ټول همدغه د خوونکې په مټ باندې روزل کیږي او بیا ټولنې ته د خدمت باعث کیږي. یعنی هم په اسلام کې هم په ټولنه کې د خوونکې مقام ډیر لوړ دی. څه فکر کوئ ولې د کلونو په اوږدو کې له تیرو لسیزو راهیسې مثلا چې په افغانستان کې خوونکي راځي او تدریس کوي، یو وخت د ما یاد دی چې 2.5 لک شاوخوا ته د خوونکو شمیر رسید، اوس شاید کم زیات شوی وي ځکه دقیق شمیرې نسته. څه لامل دی چې په دغو لسیزو کې د خوونکي د ژوند د ښه کېدو لپاره کار نه دی شوی او خوونکي لا هم نیمه ورځ تدریس کوي، نو نیمه ورځ به دای په دوکانداری کې تیروي، نیمه ورځ به دای په بزګرۍ کې تیروي، نیمه ورځ به دای په بڼوالۍ کې تیروي، او سبا ورځ چې دای کله بیا تدریس ته ځي نو دای به تدریس ته ډېر آماده نه وي ځکه د سره به د پرون ورځې ستړیا ملګري. یعنی ښوونکی نشي کولای چې سل په سله په هغه خپل تدریس باندې تمرکز وکړي، ځکه د ژوند چارې، د ژوند هغه ستونزې، ناخوالې دای نه پرېږدي چې دای په خپل کار باندې تمرکز وکړي، دای په خپل تدریس تمرکز وکړي. دای مجبور دی چې ځان ته یو بل بوختیا هم پیدا کړي که غواړي چې ژوند یې او سادي مختلار شي له مالی پلوه. څه فکر کوئ ولې د خوونکي له ژوند سره یو ځای سړي ته د کړاوونو، د ستونزو او نورو خنډونو تصویر مخ ته راځي؟
بالکل همداسې لکه څنګه تاسو وویل، نو استادان د ټول تاریخ کې اول خوب نظامونه چې راغلي استاد ته خاص توجه نه ده شوې معرف ته. نو موږ تاسو که چیرې مترقي هېوادو ته نظر واچوو په هغه کې هغه ډېر ترقي کړی ده، ځکه د هغو حکومتونو نظامونو معلم او معرف ته ډېره توجه کړې. اما په افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه ده شوې. او بل لامل دا ده چې استادان هغه مسلکي روزنې نه دي لیدلې. موږ تاسو په سیمه منطقه کې او په ټول هېواد کې استاد صحیح کار نه دی ورته شوی، استاد باندې کار نه دی شوی، هغو ژوند د تامین په خاطر باندې دولت چندان توجه نه ده ورته کړې. نو همدغه لاملونه دي چې استاد نشي کولی صحیح تدریس وکړي او صحیح هلکانو سره خواري او زحمت وباسي.
ښه، او عابد صاحب دا صحیح ده چې ستونزې ډېرې دي. د ژمي په اوږدو کې د خوونکي ژوند په افغانستان کې څنګه دی؟ ځکه اوس دغه د ژمنۍ رخصتۍ پیلې کې ممکن ستاسو هم ژمنۍ رخصتۍ پیل شي. په ځینو ښوونځیو کې البته ژمنۍ رخصتۍ یو څه متفاوتې وي، خصوصا په مرکزونو کې، د ښارونو په مرکزونو کې. هلته خوونکي د ژمي په مخه کولی شي چې مثلا په خصوصي کورسونه کې تدریس وکي او هغه خپل ګټه وټه وکي او خپل ژوند مختبوزي. اما په ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې بیا د ژمي په مخه باندې خون کې رخصت وي په کور وي، څنګه هغه ماشونه په ژمي کې هم رسیږي او که رسیږي هغه اندازه کنه کمای پکې راځي؟ د ژمي په دې درې میاشتو کې د خونکو بوختیاوي اومدات سوي په افغانستان کې
دقیقا ژمي کې خو استادان درې میاشتې رخصت یا استادان چې ژمي کې رخصت وي نو وایي داسې خاص مصروفیت نشته، ورته کار دا وه چې دولت خانه معارف وزارت استادان لپاره د ظرفیت لوړوالي په خاطر باندې بعضې سمینارونه جوړ کړي وای څو استادان چمتو شوي وای راتلونکي کال ته راتلونکي ښوونیز کال په خاطر باندې، نو هغه شیان نشته. او استادان او بل خو په لرې پرتو سیمو کې په افغانستان کې خو ژمی د یخ دی، په دغو یخو کې استادان ته خاص کار نمی دسي، استاد کور وینه هماغه کوم ماش چې مخکې ورته وضع شوی دی هماغه ماش ورته رسیږي، اما په وخت نه رسیږي ورته، یعنی یوه نیمه میاشت وروسته دی او مربوطه میاشت ماش ورته ویل کیږي. نو مشکلات استادان لري په دې برخه کې.
او په وړ کې دغه سي چې ماشونه زندګي او د خپل ژوند یو رنګ راته وای کله چې ماش زکه موږ خپل د کوم کسان چې په دې عامه خدماتو کې کار کوي هغه ژوند داسې جوړ دی چې کماش ته یو ورځ دوه ورځې هم زندګي نو هغه ژوند ورسره متاثر کیږي، زکه چې هر څه په دې ماش باندې یو ډول تړلی دی، خصوصا په افغانستان کې مثلا له دکاندار نیولې تر نانوای پورې مثلا تر کلیواله پورې ټول تاسو هغه د ماش په اساس چلان کوي، کله دکان سودا هم راوړي ورته وایي چې مثلا سودا راک په پور باندې خو په دغه تاریخ می ماش راځي، یا کله نن وایي ډوډۍ راوړي یا که مثلا کومه بل چاره کوي کوم بل څه پیری، او کله چې ماش زندګي بیا نو په کلی او کور کې درته ژوند سختي کې ځکه پور وړي بلتا پور غواړي هغه قرضدار به درنه دکاندار به درنه پور غواړي او تاسو به ماش نه پیسې بنئ. کوم وخت تاسو راغلي چې خپل ژوند مثلا متاثر شوی لدینه چې ماش یا تنخواه زندیدلی وي؟ البته دا فرق کوي، هغه خونکي چې مثلا په مرکز کې تدریس کوي په کابل کې تدریس کوي لکه تاسو ممکن تاسو مثلا ډیر دغه ترخه تجربه نه ویلیدلی، اما هغه خونکي چې په اروزګان کې یا مثلا په بدخشان کې یا په هرات کې یا مثلا په یو بل لري پرتې ولسوالۍ کې په پکتیکا کې تدریس کوي شاید هغه له دغه ترخو تجربو سره مخ شوی وي. کله چې کورنۍ ولري ماشومان ولري او ماش زندګي ژوند څنګه ورسره مخ ته ځي؟ آیا دا تجربه تاسو هم کوم وخت کتلې چې ماشونه مو د میاشتو په مخه یا لږ تر لږه دیونه یو په مخه زندیدلی وي؟
او بالکل دقیقا داسې ډېر ځله پېښ شوي دي چې موږ ماش زندیدلی دی او ماش په وخت نه دی رسېدلی، موږ دوکاندار نه او د کورې کرایې والا نه موږ بخښنه غوښتې ته ورته ویلي دي چې موږ د میاشت کې ماش وځنډېدلو، تاسو موږ ته لږ صبر وکړي. داسې شوي دي واقعا هر وخت کېږي کله کله کېږي.
اوس فکر کوي ښوونکی ولې مهم دی، ولې باید د ښوونکي د ژوند ملاتړ وشي، ولې باید د ښوونکي د ژوند خوالي ته پام وشي؟ ځکه په نورو هیوادونو کې تاسو مخکې یادونه وکړه، مثلا که په اروپا کې وګورو په بریتانیا کې وګورو د ښوونکي معاش د یو انجینر له معاش سره، د ښوونکي معاش د یو ډاکټر له معاش سره، د ښوونکي معاش مثلا د کمپیوټر ساينس د یو فارغ له معاش سره ډیر تفاوت نه لري. حتی په ځینو مواردو کې بعض معتبر خونځي چې دي، بعض معتبر نور تعلیمی بنسټونه چې دي، کته په هغو بنسټونو کې یا په هغو تعلیمی ادارو کې د خونکو دنده ولري، ماش دي ممکن تر ډاکټر او انجینر هم خوي. البته ډیر سټانډرډ نه دی، فرق کوي، تفاوت کوي. اما په افغانستان کې بیا که وګوري تفاوتونه ډیر موجود دي ماش په برخه کې، خصوصا په تیر جمهوریت کې. البته اوس ماته ډیر دغه ماشونو درک نه لګي، مثلا یو انجینر یو جای کار کوي یو لک افغانۍ ماش اخلي، اما خونکي لاس زره چې تقریبا لاس برابر د ماش کموالی دی د خونکي. څه فکر کوي ولې د خونکي ملاتړ مهم دی، ولې د خونکي اقتصادي ژوند مهم دی؟ کچیرته یو خونکي ښه اقتصادي ژوند ولري ګټه څه دی د ټولنې لپاره؟ او که اوس غوندې یا د تیرو لسیزو غوندې خونکي له ناخوالو ډک ژوند ولري، زیانونه څه دي؟
دا دقیقا استاد لودین صاحب زیان نه خو ډېر لري، کله چې استاد په اقتصادي لحاظ ژوبل وي نو هغه نشي کولی چې په صحیح توګه تدریس وکړي. نو کله چې دی سند کې شاګردانو مخکې تخته کې دري نو هغه نشي کولی چې موضوع سمه رایه کشي، ځکه فکري تمرکز نه لري سم. نو دې خاطر دولت باید ورته ډېره توجه وکړي، بخصوص هغه معرف وزارت او استاد ژوند ته، چې استاد ژوند ښه وي، آرام وي، نو هغه وکولی شي سبا راشي سند کې شاګردان ته په صحیح او سمه توګه هغه موضوع رایه کړي. او استاد ډېر مهم دی په ټولنه کې، که چیرې موږ فکر وکړو کوم کادرونه، کوم انجینران، کوم تکړه ډاکتران او اقتصاددانان او همدارنګه په نورو برخو کې چې خلک روزل شوي دي، لیدلي دي، نو دا ټول د دې تشا یو مربی موجود دی، حتما یو لارښود دی چې هغه استاد دی. نو استاد ډېر مهم دی، چې استاد نه وي ټولنه د بدمرغۍ سمخ ده، ټولنه د بربادۍ سمخ ده. نو استاد ته باید ډېره توجه وشي.
بله، او په افغانستان کې کلک در الله هم تم شو، د نورو دولتي مامورانو د ښوونکو ترمنځ آیا کوم تفاوت موجود دی کنه؟ د ټولو دولتي مامورانو معاشونه هم داسې دي لکه د ښوونکي معاش، او که داسې وي چې د ټولو دولتي مامورانو معاش یو شی وي، له ښوونکو سره ډیر خاص تفاوت نه وي، بیا به فکر نه کوي چې د ښوونکي له مسلک سره به د خلکو لیوالتیا کمه سي؟ مثلا یو شاګرد دی په ښوونځي کې، یا یو زده کوونکی دی ښوونځي کې، د کانکور ازموینه مخته لري، شاید دای به ډیر تکړه وي، دای به د تدریس ډیر ښه وړتیا ولري، اما دای به د ښوونکي ژوند چې ګوري وای به نو چې زه که چیرته ښوونکی سم زما به هم دغسې اقتصادي ژوند وي. څه فکر کوئ دغه مسله څومره ځوانان زړه توري کوي له دې نه چې دوی ښوونکي شي، څومره زده کوونکي زړه توري کوي؟ اما که چیرته د ښوونکي معاش ښه وي، امتیازات ښه وي په ټولنه کې، ورسره په درانه سترګه ورته وکتل سي، نو شاید د مسلکي ښوونکو شمیر هم زیات شي. هر زده کوونکی چې په ښوونځي کې ښځه لیږي، هغه به غواړي که هر شاګرد نه غواړي لږ تر لږه یوه لویه برخه به دوی غواړي، چې دوی غواړي ښوونکي سي، ځکه په تدریس کې هم دنیاوي ګټه ده هم اخروي. نو دغه مسله څومره د ځوانو زده کوونکو پر ذهن باندې منفي اغېز کوي چې دوی په ټولنه کې د حکومت لخوا، د دولت لخوا سم له هر کلی سره له ملاتړ سره نه مخ کیږي؟
د فکر نام مس د لدین سپ هر فتوس چې ویل نو که چیرې دولت او توجه ونه کی او ماشي یو څه زیات نشي نه اتو، هم دا نه غواړي چې ورسته کې نه چې دای څنګه افوریتي کې پانځي نه، نو دای په نه غواړي چې استاد یو کې نه استاد سبا قدر سترګو کتل شي. افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه کوي، نو همدغه علت دی چې خلک ټولنه پاس پاتې ده. کله چې موږ تاسو استادانو کله چې خپل معاش نه ځورېږي چې معاش مې کم دی، هغوی صحیح خواري هم نه کوي شاګردانو سره، نو هم هغه وي چې موږ دولسم سیم شاګردان دولسونه فارېږي په چندان شي باندې نه پوهېږي او ضعیف وي په هغه کې کانکور کې پاتې وي. بالاخره چیرې استاد ته صحیح توجه وشي، که استاد کار وشي، استاد په ظرفیت کار وشي، دولت ورته توجه ولري، نو همغسې شاګردان هم انشاءالله وظیفه ایږي راتلونکي.
بله، کور ودان عابد صاحب سلامت اوسئ. کله چې د ښوونکو یادونه کوو، د ژوند یادونه کوو، پخوا ورسره په جمهوري نظام کې د نړیوالو موسسو له خوا نه ډېره مرسته کېدله. مثلا یو وخت زما یاد دی چې یونیسف د ښوونکو لپاره ډېر په زړه پورې پروګرامونه درلودل، ډېر ښه بوختوونکي پروګرامونه یې درلودل، روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه به وو په ورځو ورځو په اونیو، مثلا په پلازمینه کابل کې جوړېدل، بیا له ولایتونو نه هم ورته ښوونکي راتلل. هغه سیمینارونه داسې وو چې هم یې روزنیزه بڼه درلوده، هم تقریبا یو ډول تفریحي بڼه ښوونکو ته درلوده. مثلا یو ښوونکی به وو په پکتیکا کې به کلونه تدریس کړی وو، اما کابل ته به راوغوښتل شو. یو ښوونکی به وو په هلمند کې کلونه به تدریس کړی وو، کابل ته به راوغوښتل شو. مثلا داسې له بدخشان او نورو لرو ولایتونه هم به ورته تفریح کېدله، انې هغه د لارې مصارف ورکول، هم به دلته مثلا درې یا څلور شپې چې په کابل کې ورته به د شپې لپاره ځای ځایګای په نظر کې نیوه، یو څه د لارې کرایه او نور مصارف هم ورکول. دا سی ویل کیږي چې اوس هغه ملاتړ هم یو څه کم شوی دی، یو څه پیکا شوی، کمزور شوی. که څه هم دی خون کې پتوګه به تاسو ته سخت وي چې دا غسرہ کولاږي، ځکه دا خود معرف وزارت مربوط کیږي. اما فقط غواړم پوښتم چې د نړیوالو خوسند ملګرو ملتونو یونیسف د دوی ملاتړ څومره مهم دی د خون کول ژوند، او دوی څومره کولای شي چې د خون کو ژوند بدل کړي؟
افغانستان جمهوری نظام کابل کے دولت یا موسسو تعلیم بخش کې بشکار کول او موسسو بدوی تپاره سمینارونه نیول همداسې وو. نو هغوی به چې سمینار ورته ونیوه، د سمینار به هم روزنیز و، د استادانو په ظرفیت به هم تاثیر کوله، او تر څنګ به یې استادانو ته زمان ورکوله چې دغه استادانو د اقتصادي برخه کې مرسته به ورسره کېدله، او دغه به استادانو په دې خوښېدل او استادان به تقدیرېدل.
او اوس داسې څرک نه لګیږي تاسو چې په دې کابل کې تدریس کوئ له څو کلونو راهیسې، آیا داسې کوم وخت راغلی چې تاسو ته مثلا کوم سیمینار جوړ شوی وي، د روزنې پروګرام درته جوړ شوی وي، ستاسو هڅې ستایل شوی وي، ستاسو کارونه ستایل شوی وي؟ صحیح ده چې ښوونځی به دا کار کوي، ځکه د ښوونځي خو دغه کار ده چې خپل ښوونکي ونازوي په یو ډول، اما نړیوالې موسسې، نړیوال بنسټونه، حکومتي بنسټونه، غیر حکومتي بنسټونه، د دوی ملاتړ، د دوی هرکلی، د دوی په اصطلاح ناز ښوونکو ته، دا هم ډیر مهم دی. تاسو خپل داسې شاهدان یې په کابل کې؟
تروسه پورې خو موږ ته داسې کوم پروګرام نه دی جوړ شوی، دی دوه درې څلور کالو ترڅ کې چې موږ د اقتصادي خوانه کوم طرف نه تخبیر شوي وو، او یا د کوم روزنیز پروګرام راته نیول شوی، داسې نه دی شوی تروسه.
او څومره مهم دی فکر کوئ که ستاسو کارونه وستایل شي؟ ستاسو نه یوازې هدف مې چې کله ستاسو وایم ټول ښوونکي دغه دوه دوریم لکه د معرف کارکوونکي چې وخت یادېدل، فکر کوم چې لویه برخه هم د ښوونکي وو، د دوی د کار ستاینه، د دوی قدردانی کول، د دوی کار ته د قدر په سترګه، په درنه سترګه کتل، دا څومره مهم دی او څومره د ښوونکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر کوي؟ او دا څومره مهم دی فکر نه کوئ چې دا یو لویه تشه ده په افغانستان کې؟ مثلا تاسو وایئ چې په څو کلو کې داسې کوم پروګرام شاهدان نه یې چې تاسو دیالته یا ستاسو هڅې دیالته ستایل شوي وي، یا ستاسو هغه زحمتونه، ستاسو هغه زیان زیار چې ګالی د هغه قدردانی شوي وي؟ فکر نه کوئ دا یو لویه تشه ده له رواني پلوه لږ تر لږه د ښوونکو چې ژوند کې له اقتصادي کړاوونو هم ډک وي، ژوند کې مثلا له مالی ستونزو هم ډک وي، اما کله چې دا استایل کیږي، کله چې د یو ستاینلیک ورکول کیږي، یو ډیره بل وړه ډالۍ ورکول کیږي، ممکن له رواني پلوه د په ژوند باندې مثبت اغیز وکړي او د تلا انرژي ورکړي چې هغه خپل چاره د تدریس سره لدی چې ستونزې هم لري دوام ورکړي، جاری وساتي.
دقیقا هم داسې ده، دا کونتاکت دود چې دی دی و طولانه دی و نهاد دی خوانه چی کونتاکت دید که گی آقا خواکن با دیوان استاز پشاله که گی و دیوان کل استاز تقدیر شی، هم پا مادی لحاظ هم پا معنوی لحاظ استاز دیر نخواقه احساس که گی و استاز دید تشویقی گی ترسو که دی اخبال وزیفه پستایی و منظام توی اصار تورسه گی. دا خو دیر اخر چرا داورید خر کار دی چی استاز
روخ شوی ورسته به موږ بیا یو بل مرکه چې د دې پروګرام نوړاندې ثبت شوی هغه خبره کو. ستاسو ډیر وخت نه نیسو، شاید داسې 15 دقیقې لاس ته نور تاسو موږ خبرې وکړو، بیا ورځو د بحث بل برخه ته. په افغانستان کې د خوندزیو او مدرسو ترمنځ یو ډول واټن لیدل کیږي، سره له دې چې دواړه روزنیز تعلیمي مرکزونه دي، اما یو ډول نن سبا کې داسې دي چې په ځینو ځایونو کې مثلا د خون کې قدر سته، اما د مدرسې یا د دارالعلوم د خون کې قدر نشته. په ځینو ځایونو کې بیا برعکس ده، مثلا د خونځي خون کې قدر نشته، اما د دارالعلوم یا د مدرسې د خون کې قدر شته. دغه توپیر څومره جواد دی یا دغه توپیر څومره نن سبا محسوس دی؟ خصوصا نن سبا چې د طالبانو حکومت دی، مثلا دوی یو څه ډیر مذهبي دی نظر نورو پخوانیو حکومتونو ته، دغه مسله څومره د پام وړ ده؟ آیا هیڅ کړی مو ده چې د یو دارالعلوم ښوونکي سره ښه چلند وسي، د هغوی ډیر ناز واخیستل سي، د هغوی ډیره قدردانی وشي، نظر دې ته چې یو ښوونکی دی په یو بل لیسه کې په ښوونځي کې تدریس کوي؟ ځکه پخوا ما داسې اورېدلی وو، البته راپور نه مو درلودل، چې په ځینو ولایتونو کې د ښوونکو معاش نه و رسېدلی، اما د دارالعلوم معاش فکر کوم د معرف له بل ادارې نه به ورزي، شاید له عین ادارې یا له عین کوډ نه به هغه معاش نه ورزي، له عین بودیجې نه به هغه معاش نه ورزي. د دارالعلوم د ښوونکو معاش ور رسېدلی و، اما د ښوون د ښوونځیو د ښوونکو معاش نه رسېده. دغه توپیر څومره محسوس دی او څومره اړتیا ده چې دا توپیر له منځه لاړ شي او یو سرګ باندې وکتل شي؟ که هغه عالم دی، که هغه مولا دی، که هغه د دارالعلوم ښوونکی دی، که د پانتون ښوونکی دی، که چیرته د ښوونځي ښوونکی دی، د دې ټولو ترمنځ توپیر ونه شي او ټول ته په یو سرګ او په درانه سرګ وکتل شي؟
بالکل دقیقا تفصیل دا متاسفانه دا فرق موجود دی. ځینې ځای کې موږ هم محسوس کړی دی اوس وخت کې د مدرسې او د مکتب عصري علوم او دیني علوم ترمنځ لسې یو رقم نایلان شوی جګړه باندې داسې دائم یعنی د مدرسې یو شاګرد یا متعلم د عصري مکتب متعلم ته داسې چندان اعتنا نه لري، یو بل ته داسې په خار نه ګوري. نو دغه شته دی، دغه توپیر موږ احساس کړی دی او محسوسوي نه. او بل دغه تاسو چې ویلی چې مکتب کې د استادانو د دیني علومو برخې استادانو معاشونه په وخت رسېدي دقیقا دا کار هم شوی دی او کېږي، اما د استاد معاش بیا پلګندي دا خبرې شته دي.
بله، او د معارف د ښوونکو او د پانتون د استادانو چې هغوی له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت وي، د هغوی هغه امتیازات له هغه آدرس نه ورکول کېږي، د دوی ترمنځ هم تضاد ساتل سوی د افغانستان په ټولنه کې. همدا اوس چې ما ته خبرې کوو، ته د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي او یو کس مثلا د پانتون استاد وي، ته په ښوونځي کې تدریس کوي، هغه په پوهنتون کې تدریس کوي، شاید ستا چاره، ستا کار، ستا زحمت نظر د پانتون استاد ته ډیره وي، ځکه ته مثلا تر ډیره لا تر اسکلن وخته زده کوونکو سره د سارو کار دی، چې د هغوی تدریس، د هغوی کنټرول، د هغوی نظم او انضباط درنه چاره ده. نظر دې ته چې کته مثلا لا تر اسکلن پورته کسانو ته تدریس وکي، ځکه تر اسکلن نه پورته چې دی هغوی یو څه په ژوند کې منظم وي، یو څه مثلا ټولنه کې په اصطلاح عمرونه خوي، له فکری په لوه هم په خښوي وي، کته تدریس کې په هانتون کې او کته تدریس کې خوانځي کې، شاید خوانځي تدریس یو څه لنجمن وي، یو څه ستونزمن وي، اما بیا هم په مالی امتیاز کې لبد مرغه شي تضاد لیدل کېږي. څه فکر کوئ د دې تضاد لامل څه دی او دا تضاد څومره اړین دی چې لمنځه یوړل شي؟ د پانتون سیده دا ډیره ښه خبر ده چې د پانتون استاد ته ښه مشور کول سي، ښه قدرې وشي، اما د خوانځي استاد ته هم باید لکتر لګه ک ډیر ماش نه ورکول کیږي، نو د پانتون له استاد سره خو باید مساوي ماش ورکول سي.
په هیڅ نن داسې لکه تاسو چې ویلې د مکتب استاد یو د پانتون استاد یې خو ډیر فرق لري. پانتون کې هغه چې کومه سیدین دی او د کوم کې درس وای، نو هغه دې سیمپل هاوس او د خپل پلی هاوس او د انضباط پلی هاوس ډیر فرق لري. او په هر کوم مکتب کې تدریس کول سخت دی، استاد یې کار او استاد ډیر خسته کیږي. نو متاسفانه دا فرق په ماش کې شته دی، نو هیله ده چې د ورته کې ته توجه وشي او د مکتب د استاد ماش هم یو څه جګ شي، ترڅو پورې استاد هم مکتب کې ډېر خسته کېږي او ډېره خواري غواړي. د اتلس کلن کار ته ماشومو هم تدریس کول واقعا لاجبان کار دی.
او عابد صاحب، تر اوسه په ښوونځي کې ستاسو رتبه جګه سوی کنه د خونکي رتبه نشته خصوصا د خوانځي د خونکي د استادانو رتبه شته علمي رتبه جګي کی بیانو په یو ډول مالی ګټه هم ورتلري مانوي ګټه هم ورتلري دغه د خوانځي د خونکو د رتبه په برخه کې کوم کار شوی د معرف د وزارت له خوانه کنه په خوانځيو کې علمي رتبه نشته او ټول خون کې کاغه مثلا ماستری رتبه لري کاغه مثلا لسانس وی کاغه دولسم ټولګي یا دارالعلوم نه یا دارالمعلمین نه فارغ وي د ټولو یو ډول حقوق دي
د خیان مود ماشو کې خو څه فرق شته یا دبل د رتبه خبره شته سو وکړل رتبه هم مغری فرق لري په خو جمهوریت نظام کې استاد کله چې نوای استخدام دلو شپږم بس کې شپږم بیا یو کال وروسته به ارزیابي راتلله بیا به دوی یو قدم اوچتولو او بالاخره به په معاش کې مسو تغییر راتلل دوه سوه درې سوه داسې بیا نو وروسته همغسې قدم د جګولو یعنی داسې قدم به یوه ته تللو دوه ته به تهسې کته تلل هغه د قدم بس دې تغییر او تبدیل کېدو نو په ماش کې څه خاص بدلون نه راتللو خو یو څه امتیاز یې ورته کولو دا زر روپۍ چې هغه استاد لپاره هېڅ شی یو کال دوه کال درې کالو کې زر روپۍ چې ماش کې تفاوت چندان اغېز نه کولی دی په اقتصادي وضع
او اوس د ښوونکي بس هماغه شپږم بس دی ک ارتقا کوي بیا د کلونو په تېرېدو
استکا کوي کله ته د بیا څه درېم بس ته چې راشي درېم بس په حساب باندې چې یو پنځه ښکاله تدریسو کې درېم بس ته لیا راشي او یو نو وروسته بیا څه موافق رتبه ده یا نظر په سین څه چې څه پنځه څه پنځه شپې ته تو ورسي استقامت ته ساو کې یو استاد
بله یعنی خون کې به پنځه ښکاله تدریس کې فکر وکړي او کاس پنځه ښکاله نه کې تدریس شروع کړي نو پنځه ښکاله کېږي به چې دای به دریم بس ترازی یعنی یو څه به مارچ خکېږي په هر حال خبرې مو پزله پوری دی او د دې ورده چې ډېری واوریدل شي موږ هڅه کوو چې دا خپل بحثونه د خونکو په ژوند باندې نور هم متمرکز کو راځي مخېلې چې تاسو سره خبرې ورسو پات ورسو دا بس لګ لګ ضرورت ټول کو څه کول په کار دی خپل لاندې سپارښتنه کې وای د خونکو د ژوند د خکول لپاره د خونکو د اقتصاد د خکول لپاره د دې لپاره چې خونکو کله په سبا ورځ باندې ځي خونځي ته ټولګي ته په خزه هند سره په خا انرژي سره په مثبت انرژي سره دای خونځي ته نه وځي د دې لپاره باید یو څه کارونه وشي دولت هم یو څه کورنۍ داندې باید په غاړه واخلي ټولنه هم یو څه کورنۍ داندې په غاړه واخلي او نړیواله ټولنه او موسسې هم د یو خونکو له نظره ستاسو تجربه سره څه وسی ترڅو د افغانستان په ټولنه کې د خونکو ژوند خسي او د خونکو د ژوند ښه کېدو سره به له شکه چې د هیواد ژوند هم ښه کېږي د هیواد راتلونکي هم ښه کېږي ځکه خو خونکو انرژي لرونکي خونکو به تکړه او انرژي لرونکي زده کوونکي هم روزي اما لبعد مرغه کچیرته خونکو انرژي ونه لري خونکو تحرک ونه لري نو په تدریس کې به هم تحرک او انرژي موجود نه وي سپارښتنې او لاندې خبرې به مصیبت په پای کې
نو که څنګه د نوبلودین سره تاسو یو کله چې استاد ته پنتیو قائد نشي او استاد اقتصادي ستونزې په نظر کې ونه نیول شي نو استاد به څنګه وکولای شي چې یو استاد چې قرضدار وي د دکان نه نانوایی نه همدارنګه کور د کرایه مصرف او د اولاد د روغتیا او د جامو او د لباسیدو وړتیا ونه لري او هغه پوره نشي کولی نو استاد به څنګه وکولای شي سبا پریشانه ذهن او مات سره سیم کې ودرېږي او شاید نه دغه موضوع صحیح ده کار داده چې استاد ژوند ته ډېره توجه وشي بخصوص دغه مالي برخې ته یې باید توجه وشي او څه یې په دغه اړه باندې کار وشي تاسو استاد وکولی شي خپل تدریس په ښه توګه سرته ورسوي دولت باید خاص توجه ورته وشي او په فرق یا توپیر ورته قایل نه اوسي یعنې ټولو ته په یوه سترګه وکتلی څه معاشي مامور ته ورکول کېږي کوم تقدیر چې مامور نه کېږي باید استاد هم تقدیر شي او استاد وکولی شي ترڅو پورې راتلونکی نسل څه ورځي او څخه مخ ولرشي وته
کور ودان ډیره ډیره مننه خغلی وفی الله عابد په کابل کې د خوانځي استاد ستاسو له ګډون او له حضور نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري ل بده مرغه چې موږ بل میلمنه په کابل کې یو استاد نادیه محمدیار خبرونه سره وصل نشو د اقتصاد تخنیکی ستونزې له کبله خو دلته زموږ همکار اسمت ساروان ل دغه خبرونه وړاندې لیو لیکوال عبدالهادي مجرو سره خبرې کړي هغه هم تقریبا خون کې تورته دند پر مخ بیا یې جباړې کوي دا چې دغه د ژوند رنگونه وه چې څنګه دي هغه به له اسمت ساروان سره د عبدالهادي مجرو په دې تفصیلی مرکه کې وو
لمړی دا وایس چې ولیمو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل
یوار به دا خبره به د خپل یو کښنی خاطرې څخه را پیل کړو زه ډیر وړ کوم پلار مې یو کتاب به ډیر لوستي د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام نو په دا کتاب کې چې زکه لږ د پارسی ژبو سره ولادت سوم د دری ژبو سره ولادت سوم نو بیا ما په دا کتاب کې د یو د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په دا هغه بحث کتی نو مات ډیر جالب وو زړه می غوښتل چې کاش دا یو څوک وای چې دا کتاب نه ما تر ژباړلې وای زه په دا ژبه پوهېدلی او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو په کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې سي د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید د کتابونو پښتو ته ترجمه کړم که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای زه زما مرسته کړی وای زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم بیا چې کله زه غټ سولم عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله نو د کتاب په ماهیت پوه شوم نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل
اول کوم کتاب وژباړو
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه
ولې نه ده چاپ خو ډیر مهم اثر هم دی
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا یو نیم سل یا یو سل و درو پنځوس به مې مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم ژباړلې دي
بله او په دې مقالو کې او دغه رس کتابونو کې څومره چاپ شوي دي اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړې نه دي مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت یې هغه چلیږي زه وژباړم هغه ته ورکم هغه آنلاین په انټرنیټ کې خبري مقالې خو چاپ شوې نه دي البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوې دي
نور مې اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي
ما خو په مجموع کې دغه سي پټېلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې سره وتلې دي په دری باندې زه دا ټول ژباړم البته که ژوند درا سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت راکړي نو زه د ټول آثار ما داسې را ده کړی چې د آثار څخه تر هغه چې خلاصيږي یوې خاتم ونوزم د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم پښتو ته
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینې ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچېری د چاپ د اراده سود کېدلای شي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول شي دا بیرته ماتله سي زموږ ته طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای شي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي. اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کاږي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم شاید لګولی دي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې وو چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل، چې انټرنیټ شته ویب سایټونه شته، زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس د پاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له الکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسر ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پور. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سما ته داسې معلومه چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2018 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي. څوک چې یو شی وژباړي نو ډیر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم اثر یې تاسو په نظر ډیر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډیر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دی. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولی کې دا اوس چې د افغانستان بعد ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد دی یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو یې تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو کې هر موضوع راواخلو، مثلا کوم د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب. ځکه کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چلی دی، او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان یې دری ډیر جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راواخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه څه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوی گاډ گفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ، پارسی کې. پر سیاست باندې راوخو، ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ کسم په علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یې یاداشتونه راټول کړي دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه یې ما راواخیستل، چاپ مې کړل، د سره ژوند ملګري نه کړی، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته و. دغه یاداشتونه یې داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به زه چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه دی چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
آزادی رادیو د آزادی میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15-20% آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک څه نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کړي د آثار هغه 80% وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسو ژوند ته، چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم، په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډیره مې زده کړي غیر رسمي د پلار څخه کړي دي، د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی دی، البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو. د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایاست. انسان په ژوند کې لاجبو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې سکله ور پیادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي. خو د نور خلکو لپاره ممکن جالب شي دواړه داسې کومه خاطره زین ته درګرځي.
زه لمړی به دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب دې چاپ شوی دی. چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه، دا چې چاپ سو زه په هغه دکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نه سو کولای. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری د چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاتو اوشتم تاریخو د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوی. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و، دغسې پر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. سې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسو چې ورلم هېڅ شی نه. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې څه وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل شي نو چې کتاب نو چاپ ولې تاسې وربللې؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې د دا کتاب د پاره بودیجه د دغه طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستی، نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شان زما په لاس کې.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج منه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، د خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپوي، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه به یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنری هود تیموریان خط و نوشته های کهن افغانستان مادر زبان دری دا نومونه خو میزن ترغلی دا کتابونه دي چې نا چاپ دي جبرل سوي دي نا چاپ دي او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ د رسر ګورګانیان هند طبقات ناصری پښتو د غزنی لوی کان د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دا چاپ سوي دي دا څلور کتابونه
او څه فکر کوئ چې څو کتابه لا پات دي چې ل دري نه دي پښتو ته اړول سوي
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی اله پاته وي چې په دري ژبه لیکل شوي البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص به کوي پوره به یې کوي نو به یې ته ځان سره یاداشت کوي هغه کتابچه یې زه لرم د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته وغه استاد روحیال ژباړلې او چاپ کړي دي نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته چې البته مقالې او دغسې تعلیقات شانې پر نورو کتابو باندې هم شته مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په د ده په نوم چاپ شوي خپاره شوي مګر د ده نه وي
آزادی رادیو د آزادی ل میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی
علامه حبیبی په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته ملت ته د یو متوالی د یو والی د کرکه او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هر ژبې ویونکي وي د هر ټبر او قوم سره اړه ولري دا ټول یو افغان دی یو افغانیت دی یو ملیت دی نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی ملیوالی دی نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود ټولو ژبو ته لار خلاصي لار پرانیزي لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسو د ژبو ته ننوځئ دا ټول ملت یو ملت دی دا کلتور ته ننوځئ ټول یو د بل کلتور خپل کوي یو د بل ملیت خپل کوي یو د بل زغم ولري بدبختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي نو علامه حبیبی د دغه مسایلو د مخنیوي لپاره خپل آثار داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل یو د بل هنر خپل یو د بل ادب ته درناوی او یو د بل ملیت او هویت په بشپړه درنه سترګو وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي او د ژبني کرکې او داشان له منځه یوسي د علامه حبیبی آثار دغسې یو لنډ پیغام که درته معرفي کوم داسې پیغام ورکوي وه ملت ته
ډېره مننه مجروح صاحب
مننه خدای پاک مو
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادي مجروح Thank you.
ಕೌಮ ಲಾಲಯೋ